السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده خبرونه تر 11 بجو ده او ری چې افغان حکومت د ژمي په درشل کې نورستان او غور ولایتونو ته 9000 ټنه خوراکي مواد لیږي. خبرونه په خبرونو پیلو له محمد قاسم سلام الخیوري.
د نورستان مقامات وای د دی ولایت د پولیسو اختلاس سوی تنخواګانی برته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څار د سازمان یو پلاوی ایران ته ځي څو معلومه کړي چې د غیوات رښتیا هم هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او که څنګه. او ملګرو ملتونو وای د دې ته د فلیپین په طوفان کې 9.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. پوره خبرونه واوري. د نورستان والی محمد تمیم نورستانی د دی ولایت د پولیسو د اختلاسوی او تنخواګانو د برته ترلاسه کولو خبر ورکړی. جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي شغلی نورستانی د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د تنخواګانو په اختلاس کې د داخلو کسانو د عدلي او قضایي تعقیب په اړه ډاډ ورکړ. د راپورونو له مخې چې باندې دوه کاله مخکې د میلیونونو افغانۍ په ارزښت د نورستان د پولیسو تنخواګانې د پخواني والی جمال الدین بدر د امنیت قومندان او د ولایت د مالی امر لخوا اختلاس سوی شغلی بدر دا تورونه رد کړی و. د بیان لمخې د امنیت شورا په غونډه کې همدارس د نورستان پر امنیتي حالات هم بحث وسو. والی تمیم نورستانی ویل د دې ولایت امنیت په شکېدو دی او د کونړ پرون لوی لار د ترافیک پر مخ پرانستل سوی ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره په پام کې لري چې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره په نږدې راتلونکو کې نورستان او غور ولایتونو ته شاوخوا 9000 ټنه د خوړو مواد ولېږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادۍ رډیو ته ویل چې د ژمي په درشل کې د هیواد په شاوخوا سیمو کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د غذایی او غیر غذایی موادو د لېږد کار روان دی. شغلی سیاس همداراز وایي ویل چې ټاکل سوی شاوخوا 10000 ټنه د خوړو مواد د کرنې وزارت او د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مؤسسو لخوا تر ګواښ لاندې سیمو ته واستول سي. نوموړی د غرز ویل چې 3000 ټنه خوراکي مواد به نورستان او 6000 ټنه غور ولایت ته واستول سي. له طبي پیښ سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال زیاته کړه چې د 4.5 ولایتونو مسؤولو ادارو ته له 2 تر 3 میلیونه افغانۍ پورې نغدي پیسې هم ورکړل سوي څو د احتمالي طبي پیښو پر مهال کار ورڅخه واخلي. د بل خبر لمخې د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د دارالعلوم معتمد او دوهم کارونه د څه کم 2 میلیونه افغانۍ د اختلاس په تور نیول سوي دي. د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په بیان کې ویلي امنیتي ځواکونو قاري عبدالهادي او د شریکان په دې وروستۍ کې هغه محل ونیول چې د 1.8 میلیونه افغانۍ له اختلاس وروسته غوښتل د جعلي اسنادو په وسیله نورې 300 زره افغانۍ هم وباسي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زریانی تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. د همڅو سیمهیز او نړیوال خبرونه. د ملګر ملتونو د اټومي څار سازمان مشر په یو ماموریت ایران ته ځي څو د اداوي وڅېړي چې د غیواد رښتیا هم هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او کنه. د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر یوکیا امانو وروسته تر هغه ایران ته سفر کوي چې د غیواد په جنیوا کې له نړیوالو قدرتونو سره درې ورځنۍ خوبې نتیجې خبرې پای ته ورسولې. ټاکل سوی د نومبر پر 6 په نړیواله کچه نورې خبرې هم وسی. امانو ویل هیله لري چې په تهران کې به نننۍ خبرې واقعي نتایج ولري.
I hope the coming meeting
هله لرم چې د جدي موضوعاتو د حل لپاره راتلونکي غونډه واقعا نتیجه ورکړي څو د یقیني شي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې او یوازې سولېز اهداف لري.
ایران د لویدیځو هیوادونو د اداوي چې ګواکې تهران هڅه کوي اټومي بم جوړ کړي ردوي. اخو د امریکا د بهرنی چارو وزیر ډاډ ورکړی چې واشنگتن بل ایران سره د خپل متحدانو د ګټو پر خلاف روغه و نکړي. جنکری د امریکا لاین بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبرو سو ویل واشنگتن له ایران سره په معاملې کې بیړه نه لري.
We are not blind and I don't think we should
فکر نکو چې مونږ احمقان یو. فکر کوم چې مونږ د خپل هواد او نړۍ په تیره د اسرائیل او د خلیج د هوادونو په تیر د خپل متحدانو په ګټه د اقدام کولو یا نه کولو په برخه کې یو ډیر قوي حس لرو.
جنکر همدارس ویل چې په خبرو کې شاملو د لویدیزو استازو ټینګ هوډ کړی چې یا به له دې معاملې ښه نتیجه اخلي او یا به یې هیڅ نه کوي. ده زیاته کړه د دوی سخت زیار دا ضمانت برابروي چې له دې خبرو به هغه څه ترلاسه سي چې اسرائیل او نور نړۍ یې غواړي، یعنې دا یقین چې ایران به د اټومي وسلې د جوړولو قابلیت نه ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل د ایران او لویدیځ ترمنځ د یوې معاملې لپاره یوه ستره لیوالتیا سته. د پاکستان پوځ د یو مهم سیاسي ګوند مشر چې د پاکستاني طالبانو وژل سوی مشر حکیم الله مسعود شهید بللی غندلې ده. پوځ په یو بیان کې چې پرون خپور سو د جماعت اسلامي ګوند د مشر سید منور حسن دا وینا غیر مسؤلانه او منحرفونکې بللې. حسن نږدې یو اونۍ مخکې د پاکستان له یو تلویزیوني چینل سره په مرکې کې ویلي وه دی فکر کوي چې حکیم الله مسعود چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سو شهید دی. نوموړی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پاکستان د پوځ وژل سوي سرتیري شهیدان نه دي، ځکه د ده په وینا دا سرتیري د امریکا دوستان دي. پاکستاني طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په جګړو کې زرګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژلي او په هیواد کې د اسلامي شریعت نافذول غواړي. په یمن کې د القاعده شبکې د شپږو مشکوکو غړو محاکمه پرون پیل شوه. د کسان د یمن د ولسمشر ابو ربو منصور هادي د وژنې لپاره په هڅه تورن پیژندل سوی دی. د یمن دولتي خبري اژانس سبا د څارنوالانو له قوله راپور ورکړی چې وایي تورنو کسانو چې یو تن یې په غیاب کې محاکمه کیږي په پلازمینه سنا کې د ولسمشر د کور او جمهوري ریاست ترمنځ په سړک کې یو ماین ځای پر ځای کړی و. د شپږ کسان د هغې نکسیز ډلې غړي دي چې پر پوځ امنیتي ځواکونو په حملو او د بهرنیانو په تشت دولت ورندي. د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده څنګه د دې شبکې تر ټولو خطرناکه څنګه ګڼل کیږي. د ډله وروسته له دې چې په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یمن له څو جنوبي ښارونو څخه وایستل سوه په ګڼ شمېر وژنو او بمی حملو تورن سوي دي. او روسي خبرم دا چې نړیوال قدرتونه هڅه کوي فلیپین ته امبرستې ورسوي چې ویره کېږي تر لسو زرو زیات کسان به پکښې د هایان په نامه توپان کې مړه سوي وي. ملګري ملتونه وایي د دې طبیعي آفت له کبله 9.5 میلیونه کسان اغېزمن سوي دي. دغه اداره وایي دې طوفان په پراخه پیمانه ویجاړي جوړه کړې او ګڼ کسان یې بې ځای کړي دي. امریکا، اروپایي ټولنه، استرالیا او ملګري ملتونه په هغو هیوادونو او سازمانونو کې شامل دي چې په زرګونو اړ کسانو ته یې د غوړو، کمبلو او خیمو په ګډون د نورو بشري مرستو د بسو برابرولو اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. افغان حکومت د ژمي په درشل کې نورستان او غور ولایتونو ته 9000 ټنه خوراکي مواد لیږي. خو د ولسي جرګې یو استازي وایي
دغه یو وزیر تللی ده، دغه د ولایت حالات یې د نږدې څخه په سترګو باندې لیدلی ده. مطمئن نه یم چې دوی خلک تیر باسي او بیا هم خپل کار کوي.
په مشرانو جرګه کې د نفوسو د ثبت پر قانون بحث په لانجه واوښت.
زیاد جارو بحث هم ضرورت نشته او پرې تذکره کړم چې افغان په یو قوم پورې مشخص نه ده، په ملت پورې، افغان ملت ده.
د پاکستان نږدې سلو عالمانو له ملا عمر څخه وغوښتل چې پاکستاني طالبان دي په پاکستان کې دننه له تروریستي بریدونو منع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره به داسې موافقه نه کوي چې د امریکا متحدان زیانمنوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورې. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه افغان حکومت له د سړو له رسیدو سره سم د هیواد په ګوټ ګوټ کې بې وزلو خلکو ته د مرستو رسول پیل کړي او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې نورستان او غور ولایتونو ته 9000 ټنه خوراکي مواد ولیږي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی هڅه کوي د ژمي له رسیدو مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اړو خلکو ته غذایي او نورې مرستې ورسوي. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره خبر ورکوي چې د لندۍ یا قوس میاشتې تر نیمایي پورې به د هیواد په ټولو ولایتونو کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر پیل شي. د دې ادارې مرستیال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژمي د رارسېدو په درشل کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د غذایي او غیر غذایي موادو د لیږد کار روان دی. محمد اسلام سیاس وایي چې په پام کې د شاوخوا 28000 ټنه د خوړو مواد د کرنې د وزارت او 10000 ټنه د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مؤسسو لخوا تر ګواښ ګواخ لاندې سیمو ته واستول شي. ښاغلی سیاه زیاته کړه چې په پام کې د پدې ترڅ کې 3000 ټنه خوراکي مواد نورستان او 6000 ټنه غور ولایت ته واستول شي. ډیره برخه مواد به تر خطر لاندې ولایتونو ته او همدارس ځینو هغو ولایتو ته چې په دوهمه او دریمه درجه تر خطر لاندې دي انتقال شي. موږ په غور کې شاوخوا 2200 متریک ټنه غذایی مواد درلودل چې ځینو ولسوالیو ته استول شوي او د نږدې 6000 متریک ټنه موادو د انتقال په حال کې یو او همدارس 3000 ټنه غنم نورستان ته د انتقال په حال کې دي. لطبی په خسره د مبارزه د ملي ادارې مرستيال همدار ازو ویل چې د څلور ډیر شو ولایتو مسؤلو ادارو ته ل 2-3 میلیونه افغانۍ پورې نقد پیسې هم ورکړل شوې دي څو د احتمالي طبي په پرمحل کار تر واخلي. محمد اسلام سیاس، بدخشان، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس، پکتیا، پکتیکا او نورستان د هیواد هغه ولایتونه وبلل چې خلک یې اکثرا د ژمي په موسم کې له طبیعي ګواښونو سره مخامخ کیږي. افغان چارواکي د ژمي لپاره د تیاریو اعلان په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت د بیړنیو حالاتو د کمیټې اجرات چې له پیښو سره د مبارزې ملي اداره هم غړیتوب لري د قناعت وړ نه بولي. د ولسی جرګې غړي زهرات خوایي
ساش کلم لکه د نور کلونو په شان باندې متاسفانه دوی هر کال یوازې ولسی جرګې نمائندگان یا د خلکو نمائندگان تیر باسي. دغه وزیر تللی د دغه ولایت حالات د نزدیت په سترګو باندې لیدلی ده. مطمئن نه یم دوی خلک تیر باسي او بیا خپل کار کوي.
د حکومت د بیړنیو حالاتو په کمیټه کې چې مشري یې د ولسمشر دوهم رستیال کوي له پیښو سره د مبارزې پر ملي اداره سربیره د عامه روغتیا، کرنې، د کلیو د بیارغونې او پراختیا او ځینې نور وزارتونه او دولتي او نړیوالې مؤسسې غړیتوب لري. هر کال د جمیل لاره رسیدو سره د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو او پتیرا په لری پرتو سیمو کې بې وزلې کورنۍ د خوړو د موادو او درملو لکمخت او غنو نورو سنز سره مخامخ کیږي. لپی خو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستيال مشر هله و خو ده چې سا کال به د مرستې د موادو د لیک دلاري پرانیستوي څو د دوی د جمنی پلان له تطبیق سره د اړو خلکو ستونزې حل شي.
په افغانستان کې د سهار 10:12 شوې او اوس به فرشته جلالزی اوراتوي چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په اړه څه تفسیر کړي.
ابزرور خبرونه د غبرتنوي خورځابت په اړه مقاله خبره کړي چې په هلمند کې د وزخمي وسلوال د وژلو په جرم محاکمه شو. خبرونه وايي د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی مشر د خورځابت ته د ترټولو شدید سزا غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د پاوز پخوانی قومندان لارډ کوټري د برېټانیا د شایي سمندري ځواکونو د اسکر لپاره د افی د غشتونو مخالفت کړی او د یک شمه پوره دی. ابزرور خبرونه ته ویلي قتل قتل دی، د اسکر ته باید شدید سزا ورکړي. لارد ګوتری زیاته کړی چې برېټانوي عسكر هتاه کې د جګړې تر فشار لاندې فعالیت کوي باید د قانون په وړاندې مستثنا ونه ګڼل شي. خو د برېټانیا چابلې ورسپانې ټلګراف په ورته مسله په یو مقاله کې د لوړدوبه برېټانوي پوځي چارواکو په حواله لیکلي چې د دې خورځابت د محاکمې په وخت کې باید د تپاموسي چې برېټانوي ځواکونو په هلمند کې د جګړې تر شدید فشار لاندې فعالیت کاوه. ورسپانې د برېټانیا د یو پخواني پوځي جنرال جولین تامسن دا خبره راخستې چې په هلمند کې د دوی د سمندري ځواکونو د خورځابت کار د افی ورنه دی خو د هغه لپاره د سزا پټاکلو کې نرمښت به مناسب وي. په مقابل کې د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو قومندان جنرال نیک هوک دون ویلي چې د وسلوالو طالبانو د زخمي وژل وحشتناک جرم دی او هغه خورځابت چې د زخمي وژلې د افی کولبه غلط کار وي. ټلګراف د برېټانیا د پوځي ځواکونو د قومندان په حواله لیکلي د دې خورځابت افکول به هغه اخلاقي برلاسي چې موږ پر دښمن درو تخریب کړي. بریتانوي ورسپانو تیرونی خبر ورکړ چې د سمندري ځواکونو یو خورځابت په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو زخمي د وژلو په خاطر محاکمه شو. رپورټونه وايي چې په شپه 2011 میلادي کال کې سویوه دا اول ورته چې یو بریتانوي عسكر د افغانستان او عراق په جګړه کې د یو قتل په تور محاکمه او مجرم پیژندل کیږي. د په ابدي حبس محکومېدل شي او حکم به راتلونکي میاشتې لانسي. ټلګراف ورسپانې بیا په یو بل مقاله کې د یو بریتانوي عسكر د ژوند کیسه کړي چې د افغانستان په جګړه کې دوی پښې او یو لاس پرې شوی وو. ټلګراف لیکي انډي ريد د افغانستان په جګړه کې په ماين الوتی وو او خبرګي پښې او یو لاس پرې شوی دی. ټلګراف وايي انډي اوس غواړي چې خپل ماشوم زوی ته دا ورزده کړي چې څنګه د ژوند او د راتلونکي په اړه مثبت فکر وکړي او خوشبین اوسي. اندی د ټلګراف خبرونه ته ویلي زه باید ژوند وکړم او خوشبین ووسم. اوس خبره یوازې زما د راتلونکي نه ده. که زما زوی ویلیام وګوري چې پلار یې هر وخت شکایت کوي او مایوس دی، نو د هغه آینده به څه شی وي؟ بریتانوي اسکر اینډي ریډ زیاته کړې چې څو شپې مخکې د خپل یو کلن زوی لپاره یو لیک لیکلی او په هغه کې ټوله خپله کیسه کړې چې ولې او چیرته زخمی شوی او ولې لاس او پښې پرې سوي دي. اینډي د دغه لیک په یوه برخه کې وایي، پلار د بدو خلکو د پیدا کولو لپاره په ګزمه وتلی و، خو په ماین وخوت، لویه چاودنه وسوه، خاورې هوا ته پورته سوې، فضا د دوړو او خاشو څخه ډکه سوه.
د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د طرحې تصویب په مشرانو جرګه کې هم په یوه لنجمنه مسله اوښتې. د یکشنبې پر ورځ مشرانو جرګې د همدې قانون په اړه بحثونه وکړل او د څو تنو سناتورانو ترمنځ لفظي شخړه هم ورباندې وسوه. نور د مرزي احمد زی پر پټ کې
ولسی جرګې د نفوسو د احوالو ثبت قانون شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یو شمېر تعدیلاتو په راوستو تصویب کړ چې اوس دا قانون د تایید لپاره مشرانو جرګې ته سپارل شوی. د مشرانو جرګې د پنجشنبې ورځ عمومي غونډه همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او د دفاعي چارو کمیسیون د پریکړې چې په الکترونیکي تذکرو کې دي ټولو خلکو ته افغان ولیکل شي لفظي شخړه رامنځته کړه. د مشرانو جرګې غړی سناتور هدایت الله رهایی وایي کې په الکترونیکي تذکرو کې د افغانستان ادباو ته افغان لیکل کیږي باید تر څنګ ملیت هم ذکر شي.
کله چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم راځي نو مسله حل ده. که په الکترونیکي تذکرو کې ملیت راځي نو څنګ ته د قومونو نومونه هم باید راسي. د هیواد په اساسي قانون کې د قومونو نومونه ذکر شوي او دا جوړ شوی نظام د مشارکت له لارې منځ ته راغلی، خو په الکترونیکي تذکرو کې د قومونو د نومونو لیکل جرم دی، نو باید د قومونو نومونه په تذکرو کې ذکر شي.
په ولسی جرګه کې هم په تذکرو کې د قوم او ملیت د نوملیکلو پر سر د اختلافاتو له امله د نفوسو د احوالو د ثبت قانون تصویبېدل څو څو ځلې ځنډېدلی وو. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي چې که څه هم ولسی جرګې دا قانون تصویب کړی، خو په دې اړه دوه مختلف مکتوبونه مشرانو جرګې ته استولي دي. د دې کمیسیون غړی داوود حساس ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې دوه میاشتې مخکې په یو مکتوب کې ویلي وو چې په الکترونیکي تذکرو کې باید ټولو خلکو ته یوازې افغان ولیکل شي، خو حساس وویل چې لس ورځې مخکې په یو بل مکتوب کې لیکلي چې تیر مکتوب غلط وو او په تذکرو کې د نه افغان لیکل کیږي او نه هم د قومونو نمونه. د هغه په وینا ولسی جرګې ویلي وو چې د هر وګړي د قوم، مذهب نمونه او نور معلومات د کورنۍ چارو وزارت په ډیټابیس کې ثبتېږي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر سناتوران وایي چې د افغانستان هر تبه افغان دی او باید په الکترونیکي تذکره کې هم ورته افغان ولیکل شي. په مشرانو جرګه کې سناتور عبدالحنان حق ویون:
زه پښتون یادېږم، بل ور تاجک یادېږي، موږ تاسې په خپل منځ کې دا رقم پېژنو، خو کله چې یو خارجی تانه پښتنه کوي چې ته څوک یې، ته څه ورته وایې؟ چې زه تاجک یم، زه پښتون یم، زه هزاره یم، ته څه ورته وایې؟ ته خو دا نه ورته وایې، ته ورته وایې چې زه افغان یم. افغان که څوک پښتون ته وایي خو صحیح نه ده، ځکه پښتون پښتون ده، افغان ټول افغانان یو. نو زما عذر ده، زما سوال ده دې ټولو ته چې په دې باندې زیات جرو بحثن ضرورت نشته او پرې تذکره کړم، افغان باید راسي. افغان په یو قوم پورې مشخص نه ده، په ملت پورې، افغان ملت ده.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت قانون 15 فصله او 9 مادې لري. د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې یوازې د دې طرحې 15 مادې تایید کړې او نور د دې جرګې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده.
د افغانستان د صادراتو پراختیا اداره د لاسي صنایعو د کیفیت د لوړولو لپاره صنعتکارو ته روزنه ورکوي. دغه پروژه د ملي صنایعو د سندردونو لوړولو په نامه یادیږي چې د پلي کولو تړون د سوداګرۍ او صنایع وزارت او حرکت ادارې ترمنځ پرون په کابل کې لاسلیک شو. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې د ملي ستانډردونو د لوړولو پروژې هدف دا دی چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي او تولیدات یې په نړۍ کې بازار پیدا کړي. د دې یو کلنې پروژې تړون چې 15 لک ډالر ارزښت لري د یکشنبې په ورځ د سوداګرۍ وزارت او حرکت ادارې مسؤلینو په کابل کې لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې د دې هیواد لاسي صنایع ډېر پخوانی تاریخ لري، خو په خبره لا هم دغه صنایع په دودیز ډول جوړیږي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل چې د لاسي صنایعو د کیفیت لوړولو په خاطر باید د خصوصي سکتور د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې ډیر کار وشي.
ما وختي کې بازار پیدا میکنیم برشان باید
کله چې موږ دوی ته بازار پیدا کوو باید دومره تولیدات ولري چې وکولای شي سیالي وکړي. موږ د دې تولیداتو د کیفیت لوړولو او معیاري کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا لرو. دا زموږ لپاره ډیر مهمه پروژه ده. د صادراتو د پراختیا اداره د دې پروژې د همغږي کولو اداره ده، ځکه موږ غواړو چې خصوصي سکتور ته لازم زمینه مساعده کوو.
بتانیم اونمو محیط لازم برای سکتور خصوصی را ایجاد بسازیم.
ریخمین جامع خمکدوزی، چرمگندل، قرزگندل، ده شالون جوڑول، قرقلنا جوڑی شوی خوالی، غالی، گیلم، خورجین، نیمسی او زین نور سیزونه ده لاسی صنایع ولډلی څخه دی. سره له دې چې لاسی صنایع د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده، خو په دې وروستیو کې د کیفیت د ټیټېدو له امله په نړیوالو بازارونو کې خرڅلاو کم شوی دی. له پانګونې نه د ملاتړ یا حرکت ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي څو د ملي ستانداردونو د کیفیت د لوړولو پروژې له لارې په هیواد کې د سوداګرۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د حرکت ادارې مشر نسیم اکبر وویل چې د افغانستان یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو ته به د زده کړې زمینه مساعده کړي.
مقدار سرمایه‌گذاری که در این پروژه صورت می‌گیرد
پر دې پروژه څه باندې $1 میلیون ډالر لګیږي چې هدف یې د لاسي صنایعو په ډیزاین کې د نوښت راوستل دي. ډیر کلونه کېږي چې د افغانستان لاسي صنایع د نوښت لپاره هیڅ بدلون نه لري، او دویم هدف یې نړیوالو بازارونو ته د لارې موندل او د لازمو ستاندارډونو رامنځته کول دي.
ایجاد ستاندارډای لازم
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې اکثره خلک د لاسي صنایعو لپاره د خپل ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. یو شمیر افغانی سوداګری میرمنې په حکومت انتقاد کوي چې د لاسي صنایعو پراختیا ته توجه نه کوي، ځکه خو یې وده نه ده کړې. دوی وایي چې که لاسي صنایع وده وکړي نو د هیواد یو شمیر خلک به پکې په کار بوخت شي او د عایدو یوه مهمه سرچینه به ترې جوړه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د سنی اتحاد شورا نږدې سرو عالمانو د یک شنبه په ورځ د افغان طالبانو له مشر ملا محمد عمر څخه وغوښتل چې نوموړی د پاکستاني طالبان په پاکستان کې دننه له تروریستي بریدونو منع کړي، خو کارپوهان وایي چې ملا عمر به هیڅکله داسې امر ونه کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال پرپټ کې
د پاکستان یو مذهبي سیاسي ګوند سنی اتحاد کونسل د افغان طالبانو له مشر ملا عمر غوښتي چې نوموړی د پاکستاني وسلوال طالبان په دغه هیواد کې دننه له تروریستي فعالیتونو منع کړي. د سنی اتحاد کونسل نږدې سلو علماو د یک شنبه په ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل ملا عمر د پاکستاني طالبانو ته امر وکړي چې په پاکستان کې دننه له ترهګرۍ لاس واخلي، او په وینا یې پاکستاني وسلوال طالبان د پاکستان پر ځای له امریکا سره جهاد وکړي. دوی همداراز وویل چې ملا عمر د پاکستاني طالبان وهڅوي چې د پاکستان د اساسي قانون درناوی وکړي، او په خبره د پاکستان حکومت او پاکستانیانو په تیر وخت کې د افغان طالبانو ډېره مرسته کړې او اوس ملا عمر ته پکار دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخه ونیسي. خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې ملا عمر به پاکستاني وسلوالو طالبانو ته دا ډول امر هیڅکله ونه کړي. د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
څوک دا خبره کوي چې د افغانستان طالبان یا د پاکستان طالبان د نظریې په بنیاد باندې یا د خپل مقاصدو یا د اهداف یا ټارګټ په بنیاد باندې د یو بل نه جدا دي، دا بالکل دا خلک گمراه کوي. په دې کې بالکل حقیقت نشته. دا هغه پالیسی پالوکی کوم چې د القاعدې پالیسی ده، او القاعده په 90s کې په پیښور کې جوړ شوې ده. هم دغه څه کېږي چې په ګوریلا جنگ کې، هر ګوریلا جنگ کې چې اتحادیانی او هغه بیا وفا نه کوي نو هغه د هغې د بې وفایي هغې له سزا ورکوي. نو اتلیست که څوک دا خبره کوي چې ملا عمر به د پاکستاني طالبانو په پالیسۍ باندې اثر انداز شي، دا بالکل غلطه خبره ده. بالکل بیا یو گمراه کن پروپاګاندا ده.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل علماو دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې پاکستانی طالبانو د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د دغه هیواد له دولت سره له خبرو اترو انکار کړی او د خپل مشر د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. یاد دی وی چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو د شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی د جمعې پر ورځ وویل چې دوی به د حکیم الله مسعود د وژنې د غچ اخیستو په هدف په راتلونکي کې د پاکستان په سترو ښارونو په ځانګړې توګه پنجاب کې امنیتي ځواکونه، سیاسي مشران، پولیس او دولتي ودانۍ په نښه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې ایران سره به داسې معامله نه کوي چې د امریکا متحدان زیانمن کړي. جان کیری پرون د امریکا له یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل لویدیز ټینګ هوډ کړی چې له ایران سره له خبرو به یا ښه نتیجه اخلي او یا به هیڅ نه کوي. د اسرائیل صدر اعظم پرون د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره یوه ستره لیوالتیا سته. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ډاډ ورکړ چې له ایران سره به د خپلو متحدانو د ګټو پر خلاف روغونه کړي. جان کیری د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل واشنگتن له ایران سره په معامله کې بیړه نه لري.
وی آر ناٹ بلایند اند آی ڈونٹ تھنک وی آر سٹوپید. I think we have a pretty
موږ ګراند نه یو او فکر نه کوم چې موږ احمقان یو. فکر کوم چې موږ د خپل هیواد او نړۍ په تیر د اسرائیل او د خلیج د هیوادونو په څیر د خپل متحدانو په ګټه د اقدام کولو یا نه کولو په برخه کې یو ډیر قوي حس لرو. جانکری همداراز وویل چې په خبرو کې شامل و د لویدیز استازو ټینګ هوټ کړی چې یا بل دې معاملې ښه نتیجه اخلي او یا به هیڅ نه کوي. د زیاته کړه د دوی سخت سیار دا ضمانت برابروي چې له دې خبرو به هغه څه ترلاسه شي چې اسرائیل او نور نړۍ غواړي، یعنی دا یقین چې ایران به د اټومي وسلې د جوړولو قابلیت نه ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونی وروسته له هغه وکړي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل کابینې په پرونی غونډه کې وویل د ایران او لویدیز ترمنځ د یوې معاملې لپاره یو ستر لیوالتیا شته. یو ښه توافق هغه تړون دی چې د اټومي وسلې د جوړولو او تولید لپاره د ایران قابلیت راکم کړي یا یې له منځه یوسي، او یو بد تړون به دا مسله پر ځای پرېږدي او بندیزونه به رفع کوي. خو زه هیله من یم چې دوی به یو ښه توافق ته ورسیږي. موږ به خپلې ټولې وسې وکړو څو نړیوالو قدرتونو او مشرانو ته قناعت ورکړو چې د یو بد توافق مخنیوی وکړي. نتنیاهو دا وینا یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازو د ایران د اټومي بحران د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره په ژنیو کې غونډه وکړه. امریکا، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او جرمني هغه شپږ قدرتونه دي چې له ایران سره په خبرو اترو کې ښکیل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل د ایران د اټومي پروګرام د لمینځ وړلو لپاره توافق ډیر نږدې شوی. له بی بی سی سره په خبرو کې هیک وویل چې د خبرو دروان بهیر دوام حیاتی اهمیت لري. د څارونکو په نظر تهران خیلی لیوال وی چې د اقتصادي بندیزونو د فسخ کولو په بدل کې لویدیز ته ځینې امتیازونه ورکړي، ځکه د تیرو څو کلونو بندیزونو د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د اقتصاد د ملا تیر بلل کیږي راکم کړي دي.
د ژوند رنگونه
مهرباني زنده او
دما نوم ملک امین جان ده د لغمان د ولایت د میرالخیلو د کوچانو سرخیلی.
په لغمان کې کوچان په کې دوی کې وسی کورونه دي، د څنګه دي مینه معلومه دي نه دي معلومه څه
مخکې د من خلک و دغه د وژغونو نه به د څنې نه به د وړې نه به کې دي جوړولې دغه بافتګر چې کوم هغه وسورک دي وس د خیمونه کار واخلي یا د کوډالو نه کار واخلي د خشاکو مشاکو نه د زمې د فردا جوړ کی کدي انقلاب وزبل
تیرو لسو کلونو کې دولت دا خبره کړی ده چې کوچیانو ته او د کوچیانو زامنو ته به دوی سیار مکتبونه جوړوي او دا به کوي او لیلی به یو څه به څه به څه سوي دي. په دې
یو د خلی خبر دی یو عملی خبر عملی کوچانو سره هیڅ نه لیسی. زه د 2300 قوم سرخیلی ما مات نه توسه مکتب لیدل دا نه هغه سہولت چې ادوی کم کړی دا ما غلیدل نه دا او کچا ور کړی. زه دان سم یو د خلی خبر دی کوچی سره هیڅ کله سوي نه دی. د کوچی خیمه لري د کومک نه سوي، مالداری دوان لري د کومک نه سوي، دوی د مریضان چې کم جا کی دی غو تداوی نه سوي، د ماده کوچانو ماشومان ټول د سره غدي یو مکتب نستا نه سیار مکتب ستا نه سیار شبخانه ستا هیڅ نستا
تاسو خو په پارلمان کې استازی هم لري او کله مو دې موضوع په اړه باندې شکایت ورته کړی ده نم ده ورته کړی
دا موضوع مونږ تکرارن کړی ده ما خپله کړی ده څو پیری مې کړی ده هغه دا وایي چې مونږ په دې کوشش کې مونږ په دې حولو زورو کې مونږ هم دغسې کوشش کوو چې د کوچانو تاسو هر څه برابر کړو خو چون توسه پورې مونږ عمل سره
د مینو جنجالونه هم څنګه دي مینې برقراره دي که هغه هم در نغس پي
مینې د منګه ټول غصب سوی دی اول ځ زغفله تناسم په لغمان کې د ما غ داوه و د څو کاله مې داوه و چې د منګ مینې اول کوچي و د غرو و د غرو سره و بعد لغینه دغه خلجی څو ورور هغه ملک هم لمنګ غصب کړ د منګ مال چر هم غصب کړ د منګ مینې هم غصب کړ هیڅ جان سره چې کوچي مینې په امن پاتې کاغه په المان کې کاغه د زمي ورور هغه ټول غصب ده
تاکنې را روان دي لدې سره هم چالي
تاکنې خو صحیح خبره ده دا به ورکو ووټ د منګه یو حق ده او د څو سړی ته ووټ ورکی چې هغه اقل اول مسلمان او باید د بل د خدمت د ملک کوي او د خپل ملت او د خپل غم خوري
کور مدان منه
مهرباني تشکر تاسو نه منه
په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلمل څخه ورو
چارواکی وای نامعلوم وسلوالو نن شاوخوا لس بجې د کندهار د دینی عالمانو د شورا پر مرستیال مولوی عطا محمد حمله وکړه او وی واژه. د نورستان والی محمد تمیم نورستانی د دې ولایت د پولیسو د اختلاس سویو میلیونونه افغانیو تنخواګانو د بیرته ترلاسه کولو خبر ورکړی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره په پام کې لري چې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره په نږدې راتلونکو کې نورستان او غور ولایتونو ته شاوخوا 9000 ټنه د خوړو مواد ولېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان مشر یوکیا امانو په ماموریت ایران ته ځي څو دا اداوی وڅېړي چې د غیواد رښتیا هم هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او که څنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې واشنګټن به له ایران سره د خپلو متحدانو د ګټو پر خلاف روغه ونه کړي. د پاکستان پوز د یو مهم سیاسي ګوند مشر چې د پاکستاني طالبان وژل سوی مشر حکیم الله مسعود شهید بللې غندلې ده. پوز په بیان کې چې پرون خبر شو د جماعت اسلامي ګوند د مشر سید منور حسن دا وینا غیر مسؤلانه او منحرفونکې بللې. په یمن کې د القاعده شبکې د شپږو مشکوکو غړو محاکمه پرون پیل سوه. دا کسان د یمن د ولسمشر ابو ربو منصور هادي د وژنې لپاره په هڅه تورن پیژندل سوی. او نړیوال قدرتونه هڅه کوي فلیپین ته مرستې ورسوي چې ویره کېږي تر 10000 زیات کسان به پکښې د هایان په نامه توپان کې مړه سوي وي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام واورئ ژوند په شیبو کې پروګرام را سره په ګډه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پروانه خبرونه کې د وریجو په اړه معلومات اورئ. وریجه په افغانستان کې لکه رایسي کرل کیږي. بزګرې څنګه کری اوسې کرانه ولې کمه سوې ده او پخوا کومې وریجې مشهورې وې؟ دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، وریجې نن سبا کابو په هر وطن کې پخیږي. ویل کېږي چې په چین کې تر میلاد 4000 کاله مخکې او په هندوستان کې تر میلاد 3000 کاله مخکې د شولو کاروبار کېده او وریجې خوړل کېده. د افغانستان د کرهنې وزارت د تحقیقاتو لمخې په افغانستان کې د وریجو کښت شاوخوا 2000 کاله لمخه پیل شوی دی، مګر په د وروستۍ نیمه پیړۍ کې کروندې خورې شوي دي. نور معلومات به د کرهنې وزارت د تحقیق د څانګې غړی سید صفدر سادات راکړي.
شولې په نړۍ کې له پخوا نه مروج دی چې 2000 کاله مخکې په افغانستان کې دا رایج شو. مخکې له دې ده چې د خارجي شولې زموږ په افغانستان کې مروج شي، زموږ لوکل یا دغه محلي وریجې چې په شرقي زون کې مروج و، د هغه په شدي وریجې په نامه یادېدل چې ډېر ښه بوی درلود او ښه خوندور و. بل سرخوشۍ په نامه چې په لغمان کې د مروج او د بیسود په ولسوالۍ کې مروج و. خو د دې خاطر چې د دې حاصلات خلکو غوښتل چې د دوی اثرات زیات شي، بیا د خارجي ملکونه دوی وریټګار یا وریجې راوړل چې د دې حاصلات جګ کړي. هندوستان، پاکستان او نورو کشورونه په افغانستان کې مروج شول.
د شولو کښت په اوبو کې کیږي، بزګر یې کښت سخت یادوي. ومن په همدې اړه له څو تنو سره مرکې کړي دي، دلې یې د اورېدلو بلنه درکوم.
مهربانی جان برا او پیژنې؟
زما نوم سیدا جان دی، الینګار دی منطقې نه یم.
دا راته وایاستئ چې ستاسو په سیمه کې شولې کیږي که نه کیږي؟
پخوا په وخت کې چې دا شولې به کرل کېدلې، په هغو کې څو قسمه وې. اول به تورشغه وې، باړه به وې او لونګۍ به وې. بیا وروسته دا بنګلادشي راوتلې. شولې یو هغه قسم ده چې په جبزارو ځمکو کې دا پرمل غوندې وای چې بیا هغه چې لوی سي هغه کرل هغه کیږي، چې هغه بیا پخېدل نه غواړي، هغه بیا رسن ماشین ته وړي او هغه شولې ته کاریږي. هغه وریځې چې شولې چې هغه قیمتي شولې دي، هغه هغې دپاره بزغلۍ جای جوړېږي. په بزغلۍ جای چې جوړ سه، په هغه کې د یو تریخ بوټه یا شاخورک او یا دغه مکانډه په دغه کې واچي چې جنجی ونه کوي. بیا په دغه کې د تخم واچي. تخم چې کله واچو چې دوه لستو ته ورسېده، پس له دوه لستو نه بیا ورته نور پټي ورته جوړ کړي. پټي ورته واړئ، دوالۍ کې کولبه کې، بیا پتلغنه خی عمر پې ووهي وچې سي، بیا نو دې ته اوبه خوسي کي، بیا نو په دې کې انشر اچي، بیا د دې تفیاري واچي. تفیاري چې واچي، بیا نو دا شولې دا نهلۍ په لاس باندې نهل کېږي. د نهل نه وروسته بیا نو دوی بس اوبه پې خوسي کي څلوېښت ورځو پورې.
دا بیا بیل ځای نهلۍ کوي په
نه نه دې جنې باسي چې کله پټي ورته تیار کړي، بیا په هغو پټیو کې دا تیتیي ګېډۍ کوي. تیتیي یې نهلګر هلته اخته وي. په لاس باندې ټولې شولې د یو جریب، دوه جریبه، درې جریبه، لس جریبه پټۍ دا په لاس باندې کرل کېږي.
یو جریب پټۍ بیا په څومره وخت کې کرل کېږي؟
یوه ورځ کې، دوه ورځو کې، پنځه نفر، شپږ نفر، چې چالاکه خلېږي.
دا نیالګي بیا په څومره مسافه کېږي؟
دا خو تقریبا یو لست یا دوه لست منځ کې مسافه پرېږدي. یو قطار باندې نه راولي، دا به دستیسي لکه نغری ګردېسي.
په دې اوبو کې بیا غوړي که اوبه وچي؟
اوبو کې نه نه، اوبو کې نهسي، اوبو کې ولاړې نهسي. څلوېښت ورځې چې پوره شوي، پس له څلوېښت ورځو نه دا ځمکه ورته وچي. بیا دې ته یو تاو ورکوي، چې تاو یې ورکوي، دې کې سپینه سره بیا لګه چي. بیا نو دا خپله بس جوړېږي، بیا ډډېږي، بیا وږي باسي. چې وږي وویستل، بیا دې ته بیا اوبه ورکوي. اوبه بیا په اندازه اندازه ورکوي.
په یوه نهال کې څومره وریځې یي؟
پنځوس وږي مې، شپېته مې.
هر وږی څومره وریجه کولی
شي؟ چې راوتوږي نسیوله پکېږي، بیا دې پخېدونه، بیا دا ریبي. چې وی ریبدلې، دا بیا غوبل کوي یا په ماشین کوي. چې ماشینې کړلې، دا وړي بیا په اوبو کې ډنډ ورته جوړي، یا مټیو کې پکې منجلۍ به ورته جوړې، په سر به ورته کوي، اوبه پکې واچولې. چې دا به کله بس خې بس اندازه به پوره سوه، بیا به دا راوړل بیلر ته. بیلر کې اچول، دا به نینې کولې. چې نینې سي، بیا د نینو نه چې خلاصې سي، بیا وړي بام کې یا په ډاک کې اوارۍ چې مر وخوري. چې ښه مر وخوړه، بعدی شرنګهار کوي. دا شوغې په یوه سي، شولې په بله سي، بیا یې ماشین ته وړي. یا پخوا پایکوګانې وې، په ماشین کې چې خلاصې کړي، بیا دغه ونډې وړې په یو خوا سي، دا روغې 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 په بله خوا سي، بیا دا بیا هم سپ وهي چې غل کوي.
اوس هم د شولو کاروبار کېږي؟
په الینګار کې کېږي، ښکته په کرغیو کې کېږي، په ډنډو کې کېږي، پالیشنګ کې کېږي.
کومې شولې دي اوس؟
اوس خو اکثره دا بنګلادشي زیاتې شوي، چې چون واخې له کم دي، اصل یې زیات ده.
دا هم راته ووایه چې دا په کوم موسم کې کرل کېږي؟
سرطان اسد.
دا په څومره وخت کې اصل ورکوي؟
دا تقریبا په پنځه میاشتو کې.
څه فکر کوئ ولې د دې کاروبار کم شوی؟
سختي زیاته لري.
مهربانی ځان را وپېژنئ.
محمد رفیق ترخیل.
مهربانی، تاسو دا راته ووایاستئ په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په کومو کومو سیمو کې شولې کېدې او کومې وریجې پخوا ډېرې مشهورې وې؟
زه خو اصلا د لغمان د ولایت چا خبره پلار نیکنه په دا شولو کې لوی سوي. پخوا خو په افغانستان کې مشهوره وریجه د لغمان و، په کابل سرزمین کې خو تقریبا لغمانیان یې توره وه او خوراک به بیا کابلیانو کوو.
مهربانی، دا کومه وریجه وه چې ډېره مشهوره؟
ډېره مشهوره سرده دریدونی به ورته نو باور وکړه چې هغه وریځه به په دې کاله کې پخېدله دا ټول کلي ته به بوی روان و یو رقم و پرګانې به ورته ویلې یوه ګرمه درېدو لونګۍ به یې ورته ویلې یو رقم راووتلې په داخله کې بنګله دېشي به یې ورته ویلې نو اصلات د دغو بعضو وریځو له کم و مګر ذایقه یې بیا ډېره قوي وه
په افغانستان کې په نورو کومو ولایتونو کې شولې کېدې او کومې مشهورې
په ننګرهار کونړ لغمان کندوز و بغلان و دا د بغلان وریځ هم ډېر نوم لري دغه ولایتونه چې ماته معلوم دي خو په دغو کې خو دا شولې کېدلې یعنی موږ د مشرقي خلک به چې لغمان نیال لږ مخکې کېده چې هغه شولو نیال به وکړو نو دا غریب غربه به بیا تله کندوز ته نیالګر به ورته ویلې ډله به یې بسته و روجانه
څه فکر کوئ علت یې څه ده چې دا کاروبار کم سو په افغانستان کې
یاره د دې شولو کار چې کم سو په لغمان کې به درته وایم بل جانې خو معلومات دونه نه لرم په لغمان کې یو علت دا ده چې خلکو دغه ترکاري او دغه سبزي او دغه شیانو ته توجه زیاته وګرځېدله اصل یې هم زیات ده او پیسې یې هم نغده ده یو زحمت یې نسبت شولې ته وکړي ډېر کم ده خو چې که دې دولت یو مهرباني کړې وای چې دغه د شولو داسې یو تخمونه یې را وړي وای دې لغمان ته دغه چې اصل یې زیات وای او زحمت یې کم وای دا ډېر تکلیف ده
او مهرباني ځان به راوپېژنې
زما نوم ولی جان د کندوز ولایت اوسېدونکی یم
په کندوز کې شولې کېږي نه کېږي او پخوا کومې شولې ډېرې مشهورې وې او اوس کومې شولې ډېرې مشهورې دي
کندوز په اکثرو ولسوالیو کې که داسې درته وایم چې په ټولو ولسوالیو کې شولې کېږي حتی په مرکز کې هم پخوا مختلف تخمونه کرل کېدل مثلا پنډې وریجې ورته وایي چرکتۍ به یې ورته ویلې لونګي باړه بغلاني او خانآبادي باندې مشهورې وې نو دغه تخمونه اوس بیخي په ډېر کم دا د کندوز خان آباد په منطقه کې هغه خلک چون اثر یې کم ده نظر دی اوسنیو تخمونه ده نو کوم څوک دی خپل خوراکي لپاره وکړي کری غیر لږه هغه تخمونه اوس بيخي لمنځه تل او اوس اکثره تخمونه نور وتلې دي چې یعنی د دې اصل زیاته ولې هغه کیفیت نه لري هغه
په کندوز کې معمولا شولې څو وخت کرل کیږي بیا څو وخت بل کیږي
ولا شولې خو دوه قسمه موسم کې یو بهاري شولې ورته ویل کیږي چې هغه د سورو جوزا کې کری بل بیا دوم قسم تخمونه نور چې هغه کله چې غنم وری دي سرطان او اسد کې په دې وخت کې دا کرل کیږي او د عقرب او قوس په موسم کې دا ریبل کیږي
اوس د شولو کاروبار څنګه ده په کندوز کې
نو اوس خو د شل چې د موسم د هوا پر اړه لري کچيري کال خي او باراني او بډيري نو د دې کښت هم زیات او کچيري وبنوي نو بیا د دې کښت ډیر کم
اوس کوم اوریځه مشهور ده د کندوز
خو د شرکتې په نامه چې حاصل ورکی ولې هغه څه کیفیت نه لري لکه هغه مخکې چې ویل دي
استفاده کی
دی ورجن اکثر په بازي میوجاتو کې هم ته استفاده کوي لا وړکی مثلا بازي کلچو کې میځو نور زیاتره اکثر د خوراک په خاطر استفاده مالته ازبکی پلاو دا او قابلی پلاو دا او بادامي پلاوي د پخله لږه دم پخې پخته کې نو دیغه یغه مزه شیره هر شی ورسره نو زیاتره هغه خواته د دم پخ راوښت
په همدې اړه به کندوز دی او بازګر خبري هم وورو
امانم محمدین د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکي وریجې خو دلته تقریبا په شپږو رقم وریجې دي باړه د سرخه دي شالونګۍ دي منډه وریجې دي زراعتۍ دي باسمتۍ دي خو ښې وریجې سرده باړه دي یو من ښې وریجې دغه نوې وریجې ته فعلاً په 350 روپۍ دي او زړې وریجې په 450 روپۍ دي په 450 روپۍ زړې وریجې
د کابل د زړې منډوي په 420 دوکانونو کې د نورو غلي دانې تر څنګ وریجې هم خرڅېږي و مان د دې منډوي له دوو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي ورته غوږ بشو
او مهرباني نوم به راته وایه
زما نوم حاجی پاچا یو تن دوکاندار د منډۍ د شهر کابل د منډۍ کې صاحب من غلبه اب خرڅو
دا راته وایسته چې په خوا کلونه یعنی دیرس کاله مخکې څلوېخ کاله مخکې په دې منډۍ کې صرف وطني وریجې خرڅېدې اوس هم وطني وریجې لري که نه لري
سابق چې و نفوس کم و وریجې تنها د افغانستان و د پاکستان و د هندوستان ایست نه وه شولې د بغلان راځي ډیر کم داسې بسته منډۍ کې داسې فکر وکړه چې 15,000 منه بغلانۍ وریجې بهیي نور ټول جنس پاکستان ترکمنستان هندوستان مال ده
دغه وریجې چې پخوا راتلې منډۍ ته په څه څه نامه وې او صرف شولۍ وې که سیلام وې
دا باره د بغلان نومېده باره بنګي راتله پاسمتي راتله لونګي راتله دا د بغلان نه او سرخوشه سیله دا د لغمان نه راته او د هرات نه سیله راتله نرمک یې ورته ویل او د وردګونه خې زبردست شولای وریج راتلی چې اوس یو خوردن پیدا کیګنه د قندز نه فقط د دوشي پاسمتی سرخه زراتی سری وریج ورته ویل هغه رات
د پاکستان کوم وریج راځي او له هند
پاکستان نن 50 ډول وریج نه
دا 50 ډول دلته راځي
دلته راځي له باټور ته وای سوپر ورته وای سله چوچا وای کارناین ورته وای کائنات ورته وای د وریج ټول د پاکستان نه راځي
او د هند
دهنه یو رقم وریجه ده چې ښه زبردست وریجه ده قیمته ده باز خلک اخلي چې خپل ایندی وریجه
ده دا وریجه په ایسه کې دا خبره کوي چې هر څومره وای زړاسي خوندور وي او خې زړه وریجه او نوې وریجه څنګه پیژندل کی
هغه دکاندار پیژني نرمه کیږي ښه خاسته راځي بوی پیدا کوي نور مملوک کې چې دی وریجه چې تاریخ یې شنه خني افغانستان کې چې د لاس کال وریجه ای لاس کال ځانته به لري سکنی سکل ځانته
وریجه خلک په لاس کې هم دا چې ونیسی لدی چوکو یې معلومه یې چې وای هغه څنګه
چوکې سپینې راځي خپل اوریجه چې د څه خامې ونیسی لکه پخې غونډه فقط لکه مالوج د چلاس کې اندسه نرم ملایم
او نوې څنګه چوکې
شخې چوکې سپینې او دا نرمشم نه لري دا بویم نه لري
او مهرباني ځان براو پېژنې
زه جاوید صدیقی ما د ورج منډي کې کار کوم بس همدای منګراوړو پاکستان شاید دا دوه کټګورې چې یو دلته افغانستان کې هندۍ باندې مشهور دي خو پاکستان کې ورته کائنات وای خو تخم تقریبا څه هندۍ دی افچاغې دانه لګوګده ده په نسبت دغه سیلې ته او دوی هم پاکستانی سیلې ده چې دغه نه نخ یو څه ټیټ دی په نسبت ته هندۍ ته دغه زیات استعمالي کې خصوصا اوس په بازارو کې د هندۍ لګ بازار ګرم دی او زیاتې خرچي کې
په څو ده مند هندۍ
لکه بورې $200 روپے باندې هندۍ دا درنیم منه او پاکستانی سلام هغه درنیم منه 30 کیلو په 2000 افغانۍ
دا ورځ څومره فروشات لري ته
دا ورځ 40-50 پورې من خرچي
کور دی ودان منه
نه ساجن کور ودان
خبر منو اوریدونکو و موریدل چې په غلو دانو کې ترغانه موروسته وریځ ډیر خړل کی خو په افغانستان کې په 13 نیمه پیړۍ کې کارو کښت کم سوای دی پزګر وایي چې د شولو وطني تخم ښه حاصل نه ورکوي زحمت ډیر غواړي باید د کرنې وزارت په کاروانګرو داسې تخمونه وویشي چې حاصل یې ښه او زحمت یې کم وي نو په دې هیله چې د کرنې وزارت د بزګرو دې غوښتنې ته توجه وکړي خپرونه همدومره وه تر بیا اجازه غواړو بس یا او په عزت اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو زه نورګل شفق یم مونوګراف څه شی دی دوستانو څنګه او د چا لخوا لیکل کیږي ځینې محصلان یې د لیکلو پر مهال کوم ستونزو سره مخ شوي د پوهنتون اداره د دوی ستونزو د هواري لپاره څه کوي په نننۍ تاندې څنګه کې مو دا موضوع د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې له ځینو محصلانو او استادانو سره شریک کړی ګرو مونوګراف هغه تحقیقي لیکنه ده چې محصلان د فراغت پر مهال په خپل څانګه کې په یو اړوند موضوع لیکي مونوګرافونه معمولا تر مقالو وګده او تر کتابونو واړه وي او په یو واحد موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسیدلې وي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل خکلی وایي چې مونوګراف که یو خوا د یو محصل ارزونه ده چې په خپل څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي نو بل د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي د زیاتوي
ته چې سند اخلي اساس یې مده نمرې دي چې تا به درس ویلې وي او مونوګراف دی دا حتمی ده کنه ځکه چې یوازې په درس باندې کار نه کیږي باید دغه درس یو نتیجه ها یو پایله هم موجوده وي هغه تحقیق په شکل وي هغه د اثر په شکل دا نه چھوڑ دی کنه یو ډول دغه د درس د مطالعه
استاد کولای وايي همزولو چې زیاتره محصلانو ته په څلورم یعنی په ورستی کال مونوګراف ور یاد شي خو خدا دا چې لومړی کال فکر کې اوسی. د مونوګراف لیکلو لپاره یو محصل باید څه وکړي؟ دا پښتنه هم خوله جواب وي.
او اول نه باید دا فکر ورسره وي چې زه به مونوګراف لیکم، خو دومره ده چې باید ادارې ته ووایي چې ما د موضوع د خپل مونوګراف لپاره انتخاب کړی ده او په دغه باندې کار کوم. نو چې څو ته فارغي کې تر هغه وخته کېدی شي ستا مونوګراف مکمل وي. عموما زیاتره محصل کله چې سرورم ټولګي ته راشي نو دا دغه ورسره جیت چې کنه دا احساس، نو بیا بس محصل په خپله خپل موضوع په باره کې له استاد سره غږیږي چې زه دا موضوع اخلم. بیا بورډ ته مثلا چې تاریخ کې هغه کې مشخصیږي چې زما لارښود استاد دا دی. د ادبي تحقیق یو اساس انګیزه ده. مثلا رحمان بابا رښتیم تصوفي شاعر دی کنه، نو فرضیه د تحقیق اساس ګڼل کیږي او دغه فرضیه له یو انګیزې نه پیدا کیږي، له مطالعې نه پیدا کیږي، له بحثونو نه پیدا کیږي. او فرضیه د مخې بیا مثلا ته د هغې اوټلاین یا فهرست جوړې. فرضیه خو اثبات غواړي کنه، باید ته دلایل ولري. نو دغه دلایلو د شنلو یا د دغو دلایلو د را وړاندې کولو او د دغې فرضیه د تحلیل لپاره باید فهرست ورته جوړ کړي او دغه فهرست لپاره بیا ته بیلابیل آثار راټولې، بیلابیل ماخذونه به راټولې. په دغه ماخذونو کې به ستا فکر هم شامل وي. داسې نه چې ته مثلا یوازې راوي روایتونه کې، کتابونو کې به بیا نقد کړي چې مثلا کوم کتاب زما په درد خوري، کوم کتاب زما په درد نه خوري. نو چې کله ماخذونه راټول شو هغې وروسته بیا د فهرست له مخې په خپله لیکنه باندې شروع کړي.
د محصلانو لزړه یو لا خبر دی چې د مونوګراف لیکلو پر مهال زړونه د ویخته همره نری شي. دغه څو ګلمنو محصلانو ته غوښ شي چې په بیا بیا یې موضوعګانې رد شوي او لار ترې ورکه شوي.
ګرام الله اسرار، کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصل. مونوګراف ته مې دوه درې موضوعګانې ټاکلې وې، هغه د مرغه د استادانو د خونه رد شولې. په دې خبره چې یو ویل چې دا نارځي چې په دې باندې کار وکړي، ځینې موضوعګانې داسې وې چې په دې کار ډېر شوی دی. نو ان تر دې چې څلور موضوعګانې رد شوي، په پنځمه موضوع کې زه بریالی شم چې خپل موضوع انتخاب کړم، کار وکوم.
حسن الله همت يم. د مونوګراف موضوع مې مخکې مې یو موضوع ټاکلی و، بیا هغه استاد وې چې د ما لپاره ډېره دلچسپه نه ده، کار چې ما لپاره دلچسپه و او ښه نوی موضوع و، نو هغه بیا ما ورته وی چې خیر دی، دا موضوع باندې نه، بل موضوع باندې کار وکوم. اوس موضوع ټاکلی ده
ورم نثار احمد. دلته د موضوع د لپاره کوم خاص معیار موجود نه دی. تر ټولو غټ مشکل دا دی چې فرض مثال یو موضوع باندې کې دي چې کار شوی خو کم شوی، یا هغه چې تړل شوی یا دا سړی د موضوع نه سم راوتلی نه، هغه خپل هدف ته رسیدلی نه، نو کې دي چې یو بل مسله ور باندې بل وخت کې اداغینه روسته کارو کی هغه څه فکر کی چې موضوع باندې کارو شي، بس نور ارتیا نشي خپل خو خبندې داسې موضوعګانې ورکی او کوم مسلین ور باندې مجبور دي چې کار وکړي.
علم علم شي، عرفان شي، د خواږې منې داستان شي، د حکمت برکت داسې خلې شي ودان شي.
ملګرو د ماسلانو ترمنځ یوې پیغلې واسيله بیان بیا له هغې درې کسیزې کمیټې ګیله لرله چې د ماسلانو موضوع په بیلابیلو دلیلونو رد دوی. واسيله وای
کمیټه دا یی چې ماته سو ماسلینې سي څلور کال تر اخلي سي باید په خپل موضوعات تین کړو. موږ کله چې موضوعات وړاندې کوو بیا دلته دوی موږ ته بیرته دا څو موضوعات مثلا ما څو ټولګیوال دي چې هغوی دغه تر اوسه پورې چې وخت هم نور ډیر کم پاتې دی، څو څو موضوعات دوی کمیټې ته وړاندې کوي او کمیټه بیرته دا موضوع ورته را دی. نو بیا باید چې کمیټه خپل موضوع ورته تعین کړي، ورته وایي چې خی په دغه موضوعاتو تاسو کار وکړئ.
خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د مونوګراف د څارنې د درې کسیز هغې کمیټې غړی چې له دریو مشرانو استادانو جوړه شوې، استاد محمد اجان حقپال وایي چې د دوی لپاره نوې موضوع نه بلکې د محصل د قابلیت پیژندل مهم دي چې د مونوګراف په لیکلو کې ورڅرګندېږي. خو دی وایي ښایي د دې لپاره زړې موضوعګانې رد شي او له دوی سره لږه سختي وشي چې استادان غواړي پښتو ادب ته نوي مطالب ورزیات شي. دی زیاتوي
مونوګراف د دې نوم نه داسې ښکاري چې د یو ګراف په حد کې ده، هغه نوې موضوع داسې نوښت لري یا بکر موضوعی. زه فکر کوم دغه غوښتنه په دغه سطحه کې له محصل نه بې ځایه توقع ده. د هر محصل یا محصلې چې په کومه برخه کې توانایي زیاته وي، مونوګراف باید په هغه ځای کې ورته تعین شي. فقط د مطالبو د وډون لپاره چې څنګه ترتیب کی، دغه ضروري کار ده چې دا د لیکوالۍ اول قدم دی چې د عملی میدان ته راوځي. نو هغه سره ډېره سختي په کار نه ده، خو یو ځای نیم ځای چې دوی دغه شنو استادان ورته همدا خبره په مخ کې وغورځي چې دا خو لیکل شوی او دا نه ده لیکل شوی، دا پلانې شوی، دا رسانه شوی. زه باور لرم هغوی غواړي چې نوي مطالب را پیدا شي.
دوستانو، ضیاءل اسلام شیرانی هم د نوموړي پوهنځي د څلورم کال محصل دی. دی بیا له دې کمیټې په دې ځورېږي چې موضوع او لارښود استاد د په خوښه نه بلکې د کمیټې په خوښه ورته ټاکل کیږي. هغه وایي
نور کله به محصل حق درلود چې لارښود استاد هم ځند په خپل وټاکي، موضوع هم ځند په خپل وټاکي. اوس د ادارې لخوا نه د درې کسیزه کمیټه ورته جوړ شوې ده، رڅنګ کې چې موضوع مغه درته ټاکی لارخود استادم ز مثلا یو موضوع کې معلومات لرم یا غو مواد مو پلاس کی دي شوق مده یا مغه خوخه ده ز غړم په غو کې خپل مونوګراف موضوع اخلم مګم دی هغه ر دیوی یعنی د دې په خوخه به زم موضوع ټاکم هم به لارخود استاد ټاکم چې دوی راته ایزه بغلی کم یعنی مونوګراف زما نشد دي
استاد اجمل خولې بیا د موضوع انتخاب د محصل حق بولی همزولو خدا مانی چې د مونوګراف موضوع د درې کسیز بورډ لخوا ارزول کیږي
اوس خو پښتو څنګه کې بورډ جوړ شوی دی درې استادان نه ټاکلی دي چې د مونوګرافونو موضوعات ارزوي کنا سیلډي چې مثلا د موضوع تکراری خونه د مثلا په ټولنې په فرهنګ باندې اوس یې تونه کولی شي کنا او بیا څنګه امیرم د موارد ګوري لمړی حق چې هغه محصل خپل دی چې یو موضوع به داسې انتخابي چې هغه به تکراری نه وي هغه به د لزوخ سره سم وي هغه به نوی اړخونه لري نو بیا موضوع په خپل محصل انتخابي او غیر وروسته بیا بورډ به یو ځل ارزوي
ملګرو د ضیاء الاسلام شهرانی په څیر ځینو محصلانو یادې کمیټې ته پاریزه کې د یو استاد نوم لیکلې خو لارښوونه ورته یو بل استاد کوي ځکه لځینو ځوانو او تکړه استادانو دا حق اخیستل شوی چې د یو محصل لارښود استاد واوسي شهرانی وای
سکل زستون زره پیدا سوی د ادارې لخوانه دی وای چې تاسو نسې کولی چې د پوهندوی رتبه ونه لري دغونه چټي رتبه ورسره مونوګراف نسې خستیدل ته موږ پکتو څنګه کې ډیر لایک لایک استادان لرو چې ک رتبه ته ونه ګورو شاید هغه ډیر لیاقت نظر هغه کسان ته چې لوړ رتبه لري خو دی هغه بند کړی دی مثلا ما اوس وختل یو استاد نه غواړم نن درته کوم راهنما استاد وټکم متاسفانه دغه رتبه د دې څخه معیار ټاکلې دی لغونه چټو دی سره ونه منله هغه زما په زړه و زما مونوګراف در رهنما برخه کې ته معلومات زیات درلود وسم رهنمایي هغه استاد راته کړی مګم په مونوګراف عریضه کې مده بل استاد نوم لیکلی دی
خو استاد حق پال وای دوستانو چې ځینی لایق استادان له دې امر مستثنا دي خو زیاتوی چې د پوهیالی په هنیار او په هنمل رتبه والا په خپل لا شاګردان دي ځکه نشي کولای چې د یو محصل لارښود استاد واوسي
دا خبره تر دې حد سم ده دا بیا داسې نه چې کېده چې استثنایی مثلا یو څوک لایق دی یلیکوالی توان لري خدا خو به نادر وی کنه نزه کاغه لپاره اختصاص دانسته چې دغه څه سره کوي شي اغه رتبه چې د استادۍ رتبه ده اغه استاد کولای شي چې لارښوونه وکړي مثلا اوس یو څوک دی ابتدا کې نه وای اغه په هیاله لري اغه په خپل شاګرد دی لا بیا په هنیا دی بیا په هنمل دی دا درې کسه اسیستانتان دي یو استاد خو دین استادان چې ټیټه رتبه لري هم لارښود دی نو اغه استثنایی غونډه اغه هم کولای شي کنه دا جواز سوچ وساز نشي درې رتبو چې لوړ لړ بیا ته د استاد حیثیت پیدا کړي
راځي دوستانو دغه محصلانو د زړه خواله هم واورو چې وای د مونوګراف لیکلو لپاره ډیر وخت د معلوماتو او ماخذونو په پیدا کولو تیریږي خو اخر یې هم وخت ضایع شي او هم څه په لاس ورنشي
مصطفی باور دی لبه د مرغه دلته په ادبیاتو پانځي کې دغه سی کتاب نشته دی چې ته په چیرډنه کې تی ګټه واخلې مثلا زما خپل موضوع د ابهام او شاعري په ابهام او شاعري کې زه چې په خپل کتابخانه کې ګورم مونږ د یو کتاب نه لرو چې د اخر لپاره مونږ یا ماخذ واخلو یا ته اقتباس وکړو یا پنیټ کې یو ګروپ پنیټ کې هیڅ داسې مسله نشته
مواد می ډیر په مشکل پیدا کیږي افغانستان کې خو کتابونه به هیڅ نشته مجبور لپی خور له نور ځایونه څو کتابونه می له اردو او انګلیسي نه پیدا کړی لمړی به ژباړم روسه بلاغي بیا ځ خپل موضوع کوم زما نوم مرزیه ده زما د مونوګراف موضوع ده په خزینه لاندو کې څو کې د خزو د ژوند انعکاس اول خو انټرنیټ سایټو ته کې نستمه په سایټونو کې څه نه و لرم کتابونه پسې وګرځیدم کابل کې می هم داسې کتاب پیدا نه کړ چې په دې برخه کې کوم څه پکې مواد نه پیدا کیږي په خپل ډیر زیات په سرګر دانم سپرون تل یو علوم اکاډمۍ ته لاله بجو سیولاړه ماته ریوی بجی پوری بل اخر هغه خلک ماته بریالي سماده د کبرا مساری و د کیسو لنډه کیسو ټول غره ته پیدا کی
استاد حقپال هم وای دوستانو چې د کتابونو او د معلوماتو د پیدا کولو په برخه کې لستونز سره مخ دي
دا سونز په خپل زیاده چې مون د کتابونو له کمی سره مخامخ یو او مون دلته په موجوده وخت کې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو په څانګه کې یو کتابخانګۍ لري چې هغه کتابونه چې زیاتره هغه اوس ډېر درد بخور په اصطلاح نه دي ښه خبره دا ده چې د چا هم څه په وس کې پوره وي په دغه جهت کې زموږ سره همکاري وکړي
د مونوګراف لیکلو په برخه کې یوه بله جدي ستونزه د تیارو لیکل شویو مونوګرافونو خرڅول دي بس یوازې د لیکونکي نوم بدلول دی او بس دا شکایت هم دوستانو ځینو معسلانو درلود تاسو ورته غوښ شئ
زیات خلک چې دی بلته پونتون کې نور پونتون کې پیسې مونږ مونوګرافونه اخلي د دینې ویس بل پونتون ته ویس 2000 افغانۍ په ورکه مال ته وساسه وساس خبر نه ویری دغه موضوع نه چا یاد موضوع کابل پونتون کې کار شوی دی یا په هرات پونتون کې کار شوی یا په ننګرهار فل ځان نه پازاوی
خو هم زول استاد اجمل خوله بیا وای چې د دې مشکل مخنیوي تر هغه ناممکن دی چې د افغانستان د ټولو پونتونونو ترمنځ یو همغږي او یو میکانیزم نیوی رامنځته شوی دی. همداراز په دې برخه کې اخلاقي ژمنتیا هم ضروری بولی.
مونوګرافونو بورډ خو بزا په پښتو څنګه کې کم په کابل پنتون کې کم مونوګرافونو په دې ورستیو کلونو کې چاپ شوی دی دا غیم لیست به یو ور سره مثلا اغه لمخې به دا ګوري چې دا مونوګراف دغه شوی کنه خو نو بهر نه خو چې راځي دا غیم مطالعه ور سره نه دا غی باره کې خو ما ور سره معلومات نه چې دا موضوع تکراری ده کنه دغه دغه مخې نیوی ډیر مشکل کار دی. عموما په افغانستان کې په پنتونونو کې د مونوګرافونو د تاریخ داسې یو میکانیزم نشته چې دغه مونوګرافونه ثبت کی او چې یو څوک یو مونوګراف لیکي هغه ورته معلوم شي چې دا تکراری دی کنه. نو مثلا په همدې خاطر باندې د بیلابیلو پنتونونو مثلا یو څوک ننګرهار پنتون نه کابل پنتون فارغي گزید یو بل پنتون مونوګراف راوړي په هغه باندې سند اخلي تر څو پر یو ډول یو هماهنګي نه وي جوړ شوی د بیلابیلو پنتونونو د بیلابیلو پنځو ترمنځ دغه یو سیستم نه جوړ شوی نو تر هغه پورې دغه کړاو به وي. خو بیا هم سړی چورلټه مخه نشي نیولې ځکه چې کېدی شي بل څوک وي هغه تیار مونوګرافونه لیکلي وي یعنې په خپل محصل نه وي لیکلي. نو دا خو یو ډول په کار ده چې اخلاقي ژمنتیا وي دوی سره چې دا مونوګراف باید زه په خپله ولیکم ځکه چې زه باید وښیم چې زما یو څه زده کړي دي په پښتو څنګه
دی. وایي چې که څوک تیار یا د بل چا لخوا په لیکل شوي مونوګراف سند اخلي نو خپل وجدان ته به تر اخره ملامت وي خو که په خپل یې ولیکي نو استاد کولای وای
سوګي په پیسو اخلي یو دغه به یو سره رواني استراب بور سره مل وی کنه او سوګي چې خپل ولي کې هغه به یو ډول اطمینان احساسي کنه یعنی رواني اطمینان به احساسي چې ما خپل هیواد سرم خپل ژبه سرم خیانتونه کوي خپل مسلک سرم مونږ کوي خپل خدای سرم خیانتونه کوي. نوري ګټې مثلا مانوي ګټې داده چې فرهنګ باندې وضعیتونه ده فرهنګ خو هم دغه شانتي معلومات له مخې غني کیږي همدارنګ د خپل د لیکوالي په تمرین کې له سره مرسته کوي کده خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت د پاره خدای چې په ادبي دنیا کې بلاده یو شخصیت دی یو حیثیت خاون شي کنه او هغه چا چې په پیسو اخیستې وی هغه بیا نه چاپولې شي عملاً د پلیکوالې کې کوم ګټه نشي رسولې ولکه غلای چې کړی وي بس.
خملګرو دا یو محصل مونوګراف د ټاکلې کمیټه او د لارښود استاد له تایید وروسته بشپړیږي او لیکوال محصل د سند حقدار بلل کیږي. په پای کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ورستي کال محصل مرزي له ټولو لیکوالانو شاعرانو او څېړونکو یو غوښتنه کړي. تاسی واورې چې څه وایي
دغه کتابونو چاپول خواګر چې ډیر هم دي میخي زیاتې خدای دا چې کتابونه چاپ سي خو زمان خواهش دا چې کله دې دغه برخه کې سیړنه کوي یو څه مواد انټرنیټ ته تم پورته کوي سایټونو ته دې پورته کوي. استاد غزنفر په ویغونډه کې ویل چې کچېره د کتابونو د چاپولو په ځای کتابونه انټرنیټي شي کتابونه سایټو ته وسپارل شي دا به ډیره ښه وي.
څنګه څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي پاک لامو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.